دولس بجې او دیرش دقیقې دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د ناروی لومړی وزیر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتې دوه اندېښنه وښوده. ښاغلی غنی تیر ماښام د ناروی له صدر اعظم ایرنا سولبرګ سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او ناروی ترمنځ د همکاریو پر پراختیا هم بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د تجارتي پانګونې او پراختیايي اړیکو پر پراختیا بحث وکړ. محمد انیف اتمر په ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې له ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. په زابل کې د ملي اردو یو مسؤل د وطن وسلولو طالبانو د وژل کېدو او پنځو نورو د چپی کېدو خبر ورکوي. تمه کیږي چې د روسیې وګړي نن د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د ملاتړ له کبله له ځپونکو اقداماتو سره مخامخ سي. ناوالنی تیره یکشنبه له جرمني له ستنېدو سره سم د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. په نړۍ کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه اندېښنې له زیاتې سوي دي. روغتیایي چارواکو په بریتانیا، جنوبي افریقا، برازیل او نورو هیوادونو کې دغه وایرس د نویو بڼو په اړه اندېښنې ښوولې دي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د ازادي راډیو د 19 پروګرام د زهرو کاروان د اوریدو لپاره بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان له خبرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سخت کال ژمی بل کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
له هیواد څخه د باندې تر 100 کیلوګرامو ډیری ښیښې د قاچاقو مخه ونیول شوه. د کندهار امنیه قمندانې ویان جمال ناصر ازادۍ راډیو ته وویل تر 140 کیلوګرامو ډیری ښیښه چې د ټوکرانو په توپ یا تان کې پټه ایښودل شوي او په پام کې وچی د یو باس په وسیله د نیمروز له خاشرود ولسوالۍ څخه پاکستان ته قاچاق کړل شي، په کندهار کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شوه. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیول شوی او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. پولیسو په وو ولایتونو کې تر 400 ډیر نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د جدید میاشتې پر 1.5 نیټه د پکتیا ولایت په محمد ابا ولسوالۍ کې د ملي امنیت ریاست د کارکونکو لخوا وشول. په نتیجه کې 215 کیلوګرامه چارس ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر وایي شپږ نور عملیات چې په شپږو ولایتونو کې اجرا شول، په نتیجه کې شپږ کیلوګرامه هیروین، 191 کیلوګرامه بانګ او 50 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د نشي موادو د دې وو قضیو په تړاو 9 تنه هم نیول شوي دي. د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز ته د 109 کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د نیمروز ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستاني ازادۍ راډیو ته وویل د دې پولیسو د جدید میاشتې پر 9/10 نیټه د زرنج ښار په درې مناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 95 کیلوګرامه تریاک، 120 کیلوګرامه ښیښه او 3.5 کیلوګرامه چرس له قاچاقکونکو څخه ونیول شول. د دې نشي موادو د قاچاقو په تور دوه نفره له دوو موټرو سره نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په غزنی ولایت کې تر 1.5 تنه ډیر بانک ونیول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز ارباب کلي کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1.5 تنه بانک نیول شوي دي. دا بانک د دې لپاره غزنی ولایت ته راوړل شوی چې بزګرو ته ورکړل شي. د دې موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د اونې مهمه پیښه راوړولې. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې سخ کال ژمی به له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي.
در زمستان جاری هم برنامه جمع‌آوری داریم به ظرفیت 2000 مریض از ساعات مختلف کابل جمع‌آوری میکنیم.
په یو بل راپور کې داسې معتاد مور او پلار در پیژنو چې خپل دوه واړه ماشومان یې په پیسو خرج کړي دي.
د تشویشونو سودا کړه.
میړه می دوه ماشومان داسخه خرج کړل او یل ته معتاد یې خپل اولادونه نشي ساتلی.
د امید په کم کې د معتادینو لپاره د مسلکي زده کړو په اړه د دې مرکز د ساتنې او پالنې له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه لرو.
دا کارموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي، حتی تر بوټ جوراب دریشي او کالي او دغه ټول امکانات دلته شته دي.
د بشیر الله الفت خاطره اورو چې وایي په ټریماډول ګولیو معتاد سوی او اوس یې ټول وجود ټپي ټپي دی.
کوم وخمان نشنه کوي کله چې اوس ما د ماستری یو کال درس نورم پلس کړو، آینده کې به ما د ماستری اسناد مخصل
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
دلته خوشی نه ښکاري، نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و ښځې، څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځي؟
اوس خپرونه له کابل ښار څخه د معتادینو د راټولولو په موضوع باندې پیل کوو. د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې په روان ژمي کې سلګونه بې کوره او بې سرپناه معتادین راټول او د یخنۍ له خطر څخه یې وژغوري. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د یوه پروګرام له مخې به سخت کال ژمی 2000 معتادین راټول او په کابل ښار کې به یې د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران بیا وایي هغه بې سرپناه معتادین چې په یخنۍ کې د درملنې مرکزونو ته راځي، هغوی د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د هوا تر تودېدو وروسته بیرته له روغتون څخه تښتي او بیرته په نشو باندې اخته کیږي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافی همت وړاندې کوي.
سهار تر ماښامه په تېره بیا د شپې لخوا د افغانستان په لویو ښارونو، په ځانګړي ډول کابل ښار کې، ډله ډله معتادین تر شکېدلو څادرونو لاندې اورونه بل کړي او د نشې کولو تر څنګ خپل ځانونه تودوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت نه لري او یخنۍ ژر وژني. د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې ملي پروګرام مسؤول محمد شعیب شهر هم وایي چې دوی د ژمي په یخنۍ کې د بې سرپناه معتادینو د ژغورنې لپاره د معتادینو راټولولو پروګرام پیل کړی دی. د زیاتوي چې د دې معتادینو د ګرم ساتلو تر څنګ به د هغوی درملنه هم کیږي.
در زمستان جاری هم برنامه
سخت کال هم په ژمي کې د معتادینو راټولولو پروګرام لرو. په پام کې لرو چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه 2000 معتادین راټول او درملنه یې وکړو. د معتادینو له راټولولو څخه مو هدف یوازې د دوی ساتل نه دي، بلکې د درملنې په مرکزونو کې دوی ته د درملنې تر څنګ اجتماعي، روغتیایي او رواني خدمات هم شته. دغه ډول به دوی ته ورزشي اسانتیاوې هم برابرېږي.
معتادین د کابل ښار په ګرمیشتو سیمو کې راټولیږي. دوی د ځوانانو په مخ کې بیلابیلې نشې کوي چې په دې کار سره روغ ځوانان هم نشو ته هڅول کیږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت روان شمسي کال په بهیر کې د کابل ښار مسؤلینو ته دوه میاشتې وخت ورکړی و چې د نشې موادو ټول خرڅونکي ونیسي او معتادینو ته د نشې موادو د رسولو لارې وتړي، خو د معتادینو د درملنې ادارې وایي چې اوس هم په کابل ښار کې نشې مواد اسانه او ارزانه موندل کیږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي کوم معتادین چې د ژمي په موسم کې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي، د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د دوی اصل هدف دا دی چې په دې مرکزونو کې ژمی تود تیر کړي او ښه خواړه ورته ورسیږي.
واضح ده چې دا معتادین کله چې د مراکز ته د ژمي تیرول دپاره راځي یا راوړل کیږي، هغوی صادق نه دي. هغوی فقط غواړي چې د ژمي فرصت نه استفاده وکړي او ځان ګرم وساتي، ښه ډوډۍ ورته ورسیږي. دا ډېر ښه چانس دی د مراکزو مسؤلینو ته چې خاص پروګرامونه چې دې دپاره جوړ شوي دي هغه ورته مساعد شي او دوی یا په همدې وخت کې درملنه وشي او یا درملنې ته تشویق شي د راتلونکي دپاره.
د ملګرو ملتونو سازمان د ارزونې پر اساس د نړۍ په هرو سلو معتادینو کې شپېته یې بیرته په نشو اخته کیږي، خو د افغانستان په هرو سلو معتادینو کې څه د پاسه 80 معتادین د نشې تر پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
عبدالنافی همت و چې په کابل ښار کې د معتادینو د راټولولو په اړه یې راپور راوړوه. بیا هم له معتادینو سره پاتې کیږو. په کابل ښار کې یوې معتادې کورنۍ د خپلو دوو ماشومانو د خرڅلاو په پیسو نشئی مواد رانیولي دي. قمرګله او د هغې میړه چې دواړه نشه کوي وایي چې اولادونه یې ځکه خرڅ کړل چې د ساتلو وس یې نه درلود. د ماشومانو د ملاتړ د قانون پر اساس مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري. حقوق پوهان وایي چې د مور او پلار لخوا د اولادونو خرڅلاو جرم دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
قمرګله یوه معتاده مور ده چې د احتیاط د ستونزو تر څنګ د خپلو اولادونو بیلتون هم ډېره ځوروي. قمرګله په ژړغوني غږ وایي چې میړه یې معتاد دی او دای په چل او فریب دې ته اړ ایستلی چې خپل دوه زامن خرڅ کړي.
میړه مې دوه ماشومان دا څخه خرڅ کړل. ویل ته معتاده یې، خپل اولادونه نشي ساتلی، کیدای شي چې درڅخه مړه شي، نو ښه به دا وي چې خرڅ یې کړو. هغه چل راسره وکړ، اولادونه یې راڅخه خرڅ کړل. یو ماشوم یې په 20,000 او بل یې په 15,000 افغانۍ خرڅ کړل.
قمرګله چې د ښځینه معتادینو د درملنې په سلبستریز مرکز کې بستري ده، هیله لري چې یو ورځ به نشه پرېږدي او خپل خرڅ شوي اولادونه به بیرته ترلاسه کړي. قمرګله و اولادونه لري چې یو زوی او یوه لوري له دې سره یو ځای د معتادینو د درملنې په مرکز کې اوسیږي. د قمرګله معتاد میړه چې خپل مستعار نوم ګل احمد ښیي، وایي چې ماشومان یې د بېوزلۍ له وجې خرڅ کړل.
ښځه به مې سهار له کوره وتله او ماښام به راتله. هغه مهال هوا ډېره توده وه. ما ویل داسې نه وي چې اولادونه مې مړه سي، ځکه مې خپل دوه ماشومان داسې چا ته ورکړل چې اولاد یې نه درلود. ما ویل هم دعا راته وکړي او هم به مې د ماشومانو راتلونکی ښه سي. ماشومان مې داسې کورنۍ ته ورکړه چې اقتصاد یې تر مخ ښه و او ماشومان یې ساتلی سوای. اولادونه مو د مجبوریت له امله خرڅ کړل.
شبانه او وړوکی ورور د دې کورنۍ دوه حق ماشومان دي چې د مور او پلار د احتیاط له امله ښوونځي ته نشي تلی. د قمرګل لس کلنه لور شبانه هیله لري چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته ولاړه شي.
زه غواړم چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته لاړه شم. کله چې مو ژوند ښه شي، غواړم چې ډاکټره شم.
د ماشومانو د ملاتړ قانون میندې او پلرونه مکلف بولي چې د خپلو اولادونو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري او زیاتوي چې د ماشومانو خرڅلاو جرم دی.
مطابق ماده 92
د ماشومانو د ملاتړ قانون د 29 ماده د دوهم بند پر بنسټ دولت مکلف دی چې د ماشوم او د هغوی د بدن د غړو د خرڅلاو مخه ونیسي. دا کار که په هر شکل وي او هر څوک چې یې کوي، دا کار که مور او پلار او یا بل څوک کوي، جرم دی. باید دولت سرغړونکو ته قانوني جزا ورکړي.
قانون باید مجازات شي.
د قمرګل مالج ډاکټر ګلالی وایي چې که قمرګل او میړه نشه پرېږدي، نو دوی به مرسته ورسره وکړي چې خپل اولادونه بیرته ترلاسه کړي.
ما مناسیات
زه د یوې مالج ډاکټرې په حیث له خپلې ناروغې سره په دې برخه کې مرسته کوم. ما د دوی د اولادونو پته موندلې ده. دوهمه خبره دا ده چې لور یې غواړي مکتب ووایي. دا وړه نجلۍ باید درس ووایي. دا غواړي چې په راتلونکي کې ډاکټره شي.
سوال لس کله کېږي چې دا کورنۍ نشه کوي. د قمرګل مالج ډاکټره وایي چې دا یې دولسم ځل دی چې نشه پرېږدي، خو دا چې میړه یې معتاد دی او درملنې ته غاړه نه ږدي، ځکه نو قمرګله هم تر نشي پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اورېدونکو، مسکا هوتک و چې د یوې معتادې کورنۍ په اړه یې راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس د معتادینو لپاره د کار او کسب موضوع ته راځو. د امید د مسلکي زده کړو مرکز په 1994 کال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړ شو چې تر دې دمه یې تر 200 ډیر معتادین د خیاطۍ، نلدوانۍ، فلزکاری او برېښنا په برخو کې روزلي دي. دا چې دا مرکز د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري، دا مرکز څومره ګټور او موثر دی، او د نورو مسلکي مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مې د دې مرکز د ساتنې او پالنې یا حفظ او مراقبت له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه کړې. او په پایل کې مې پوښتلی چې په دې مرکز کې څه ډول معتادینو ته د زده کړو زمینه برابرېږي.
هغه معتاد موږ دلته د کاراموز په صفت باندې نیسو چې هغې خپله هغه د تاداوي دورې په شفخانه کې پوره کړي وي، دویم په خپله خوښه دلته راشي، دریم بې سرپنا معتادینو ته موږ قابلیت ورکو چې دلته راشي، څلورم هغه معتاد دی چې د کار وړتیا ولري.
تاسې د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري؟
وخت چې کاراموز موږ دلته راوړو دلته عرفوي فني زده کړې کوي، کله چې د دیز لفارغېږي دوی ځي خپلو کورنیو سره یو ځای کېږي، بیا هلته دوکانونه جوړوي چې د دې بېلګې ډېر شته دي. دا خلک چې فارغېږي موږ ریاست قوای بشري په نامه باندې موږ ریاست لرو، قوای بشري ته معرفي کوو، هغوی بیا شرکتونو سره اړیکه نیسي، موسساتو سره اړیکه نیسي، هغوی نور دفاتر سره اړیکه نیسي، دغه معتادین موږ بیا هلته جذبوي. یا تا دا کم سند چې د دې نه دوی ترلاسه کوي دا ډېر معتبر سند دی، دوی ته چې زده کړې ورکوو هم نظري دي او هم عملي دي. زمونږ ورزیده استادان دي چې د پوهنتونونو څخه فارغ دي، دغه څلور فعال عرفو کې مونږ خیاطي ده، برق دی، نلدواني ده او فلزکاري ده.
تاسو په اصطلاح یو کاراموز دلته راځي، څونه وخت کې دی یو کسب زده کوي، څونه وخت له تاسو سره په دې مرکز کې پاتې کیږي؟
دا کاراموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. دوی دلته لیلیه دی، دوی ډوډۍ، دوی بیداشتي مواد، دوی کمپالې، دوی توشکی، حتی تر بوټ جوراب دریشي او کالي او دغه ټول امکانات دلته شته دي. دویم بخش چې موږ تدریسي بخش لرو چې عمده بخش دی زمونږ، هغه کې موږ مکمل صنفونه، مکمل مواد، هم عملي هم نظري. دوی ته موږ کتابچې هم ورکو، قلمونه هم ورکو، تختې هم شته دي، استادان شته دي، تدریس ورکوي، حوالته ورزي، عملا یو شی جوړوي. دلته دوی چوکیګانې جوړې کړي دي، دوی ټالونه جوړ کړي دي، همداسې د برق په عرصه کې ترانسفارمرې جوړ کړي، بعض شهر نور جوړ کړي دي، او د خیاطۍ په بخش کې یو سکالیم دی متعدانو ګنډلې دي، بیت هم دوی اغوندي.
د دوی دغه تولیدات فلزکاري په برخه کې، د برق په برخه کې، یا هم د خیاطۍ په برخه کې، آیا بازار ته هم وړاندې کوي او که تاسو خپل استفاده جنې کوي؟
تر اوسه پورې خو بازار ته وړاندې کړې نه دي، خو داسې پلان کې لرو کېدای شي چې په آینده کې داسې یو څه پروګرام ورته جوړ کړو چې بازار ته وړاندې کړو.
دا مرکز د نورو مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري؟
دا مرکز د معتادینو لپاره دی، نور مرکزونه چې دي هغه د روغ خلکو لپاره دي. ځانګړنې هم دا ده چې دلته دوه رقم زده کړې دي، یو عملي زده کړه چې مسلک زده کړه، یو رواني زده کړه ده چې دلته دوی ته رواني زده کړه ورکول کېږي، دوی ته تشویقیږي کار ته، دوی هغه کار ته آماده کېږي.
ځینې معتادین تر علاج وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کوي. تاسو څومره ډاډه یاسي له دې مرکز څخه تر فراغت وروسته به دوی نشي نه کوي؟
دوی ته موږ د مسلکي زده کړو په خوا کې، د عرفوي او فني زده کړو په خوا کې، موږ ورته د شاراسي په برخه کې هم کار کوو چې دوی اجتماع ته بیرته داخل کړو. دغه مسلکي، دغه عرفوي، دغه فني زده کړې د دې د اجتماعي بودن باندې هم ډېر تاثیر اچوي. کله چې اجتماعي شول هیڅ وخت دوی بیا نشو ته نه ورځي او نه نشي کوي. د دې بیلګې موږ لرو، موږ سره په خپله په مرکز کې کس دی هغه کار کوي، سالمه کار کوي، ډېر ښایسته کار کوي. همدغسې بهر هم موږ چا سره چې اړیکې لرو هغه هم اسانه توګه باندې خپل کار مخته وړي.
تاسو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې موږ زیاتره وخت دغه حق د لومړیتوب شده د بې سرپناه معتادینو ته ورکوو. د دې علت څه ده؟
چون هغه ځای نه لري، کور نه لري، نو په دې خاطر چې هغوی ته یو هم د زده کړې ځای ورته مسای شي، هم د اوسېدلو د بدو باش چې بیا د دغه ناوړه عمل ته بیا لاس ورنوړي او لاړ نه شي هغه د عمل ونه کړي بیا.
دا خو صحیح خبر ده چې دا به د شپږو میاشتو لپاره د دوی لپاره د اوسېدلو ځای وي، خو دی بیا هم څوک نه لري چې د ضمانت وکړي، د کسب د وسایلو د اخیستلو لپاره هم شی نه لري. څه فکر کوئ چې دی به بیرته بیا نشو ته مخه نه کړي د دې پر ځای چې کسب ته ولاړ شي؟
دلته دوی سره اجتماعي برخه کې ډیر کار کیږي، زیاتره دوی داسې کوشش نه کوي چې هلته لاړ شي، هغه په دې خاطر چې دوی خپل ځان سره هم دا فکر کوي چې زه دلته کور نه لرم، زه نه لرم، زما ته خزی خکور کم زیاد دی چې زه کسب زده کړم، یو دکان جوړ کړم، زما مغه دکان می کور دی، د مغه دکان نه خپل کورنۍ زه جوړولې شم. دې ته موږ روحیه ورکو، دې موږ تشویقو، دغه کار لپاره موږ تشویقو چې دوی هغه خواته بیا مخونی کې مخه ان شاء الله نه کوي.
د فراغت څخه وروسته تاسو دې ته کوم امکانات ورکوي؟ مثلا کوم وسایل ورکوي؟ کنه
داواله کې چې جوړ شول بعضی وسایل ورته لشل کېدل، بیا هغه سامان آلات په دې خاطر باندې ودرېدل چې دوی هغه سامان خرڅولو.
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ سپوخ پریږي او اوس د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ 25 کلن بشیر الله الفت په طبي ټکنالوژي کې زده کړې کړې دي. دی چې اوس په یوه نادولتي روغتون کې بستري دی، وایي له 3 کالو راهیسې یې د ټریماډول په نوم د نشې ګولۍ خوړلې دي. اوس یې ټول بدن داسې ټپي ټپي دی لکه په چړو چې وهل سوی وي. دا چې بشیر الله ولې په دې ګولیو معتاد سو او د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مواد مخدر کې ما د یوش سره ملاقه نه ونه پیژندل. آل عادي نسوار ما تر اوسه پورې نه دي کړي او نه شوقي هم، نه مې سګریټ یو کش کړی ده تر اوسه. زما پلار په سعودي کې وفات سه، کورنۍ مشکل هم زیات و. ټریماډول په نامه یو رقم ټابلیټ دی سامي ساس کمپنۍ، دا انسان بری دنیا ته ولي نشه ورکوي. کله مې سي ټریماډول ټابلیټ واخیستل، دوه دانې مې وخوړل. اول وخت کې په ما باندې فشار ډېر و، خو دزې اوس یو څه وخت په خاطر باندې د ما سوچ ډېر بدل کړی و. تقریبا 3 کاله کېږي چې زه خپله دا دوا استفاده کوم. آن ډوز دې ته ورسېدي، ورځې ما 15 سلوېخ ټریماډول خوړل. مشکلات کمولو کې خو مرسته نه راسره وکړه، مشکلات یې زیات کړو. راته کوم وخت ما ټریماډول استفاده نه وکړي. آن دلته په سټي لابراتوار کې خوځې فلر الابسټرنل لابراتوار بارستان کې د عمومي منیجر فاته سوی ما. کوم وخت ما ټریماډول شروع کړي دي، آن د کورنۍ لخوا باور هغه خو یو ریفریک ده. آن د خسرخیلو لخوا سې کوم باور هغه هم ټول لاړو. د انډیوالانو لخوا سې کوم باور هغه هم ټول لاړو. ان که زه تا د خپل بدن هم ښکاره کړم، ما بدن ټول زخم ده. اوس هم ټریماډول د ډېر استعمال له لاسه کوم وخت ما نشه نه کړی کېدای سي. اوس ما د ماستري یو کال درس نور هم خلاص کړی، آینده کې به ما د ماستري اسناد هم اخیستل. او بله خبر دا وه چې کوم درسونه چې ما ویلي دي هغه مینې داسې کړي وو چې 80% د ما هغه درسونه له منځه تللي وو. کوم وخت چې ما ټریماډول ډوز ډېر زیات سو، داسې اوسې دا لکه پتاسی سی خوری ایس پارک نه رقاومت یو کم نشه به رکول. خو یو وخت یو لابراتوار کې ما کار کاوه، عمومي منیجر دی، عمومي مسول په حیثیت باندې ما کار کاوه. د موږ د امده رئیس یو کوچنی زوی وو، راغی په ریسپشن کې گیم کاوه په کمپیوټر کې. زه دومره می اعصابو کار نه کاوه، راغلم د دې رئیس زوی می دومره بد بدو هغه په ریسپشن کې سیان غړ جنجال جوړ سو. ان تقریبا په هغه ځای کې د ما ولسنی متل زر افغانۍ ما شو. ارسات مخام کې د ما استعفا وړاندې کړه او کار یې لري کړه. اما هغه وظیفه، اما هغه عزت او هغه منډېوالان ټول له لاسه ورکړه. کوم معاش به چې موږ اخیسته، خاطر د دې چې زه خپل اکاونټ ته ولېږم، یې کورنۍ ته ولېږم. خپل په اکاونټ کې مې کوم پیسې وي هغه هم به همدې نشو را چتللی دي. همدا خاطر کوم ښه موبایل به چې ورور راته ولېږه یا به مو اخیسته، هغه به مو خرڅاوه. د موجود اوس هم ټول فرار فرار ده، لکه په چاکوګانو چې لګېدلی. منډه نه سو کولی. 2 کاله مې د کرکټ اکاډمي کړې ده، خو وخت د دې کې کوم وخت ماته دا زخمونه پیدا شوي دي. کرکټ هم پاتې سو، منډه مې نه سوی کوی، زور نه سم کوی. سپورت لاس ښایستلی وو. کوم وخت مې مواد مخدر استفاده کړم، مور به هم راته ګرانه او کور به مرزخ راته لاره، ورور به مرزخ راته لاره. هر څه کوم وخت وسې دا نه وو، یو شي تمام زړه نه کېده. ځوان مې نه دی همدې ټریماډول همدې مواد مخدر په واسطه روان سوی وو.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا آواز اوري او له خوبه راکینی. وروسته په کور کې یو سیوری هم ویني. له دې سره سم له کوټې څخه په وارخطایي راوځي او غواړي پوه شي چې دا سیوری د څه شي وو. وروسته د هغې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي. دا چې دا غږ د څه شي وو، سیوری د چا، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
ودرېږه دا دروازه ور وټکوم، نه پوهېږم چې فرید به په کور کې وي او که نه. تاسو بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
ما السلام علیکم بشیر لالا، سړی مشی.
وعلیکم السلام فرید جانه، څنګه جوړې؟
شکر دی خیم، ته څنګه یې؟
شکر دی زه هم خیم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نه څښم، لږ کار در سره لرم، بیرته ځم.
خدای دې خیر کړي، څه کار را سره لرې؟
ته خو تریاک لرې که نه؟
هو، یو 50 کیلو خو لرم.
نه خرڅوې؟
که په سمه بیه خرڅ شي ولې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅوې؟
په 10,000 افغانۍ.
10,000 افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ 10,000 افغانۍ ډېرې دي.
په دې بیه نه خرڅېږي زوروره، په کلي کې نور خلک هم تریاک لري. تا ته خو یې بیه در معلومه ده. په دې بیه خو یې ولاکه خرڅ کړې چې یو کال په کور کې درته پراته یي. نه قزان مه خطا باسه.
خیر دی، که اوس په دې بیه نه خرڅېږي وبه یې ساتم، کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم.
متل دی وایي چې له کلي ووزه خو له نرخه یې مه وزه. په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه، زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران در څخه رانیسم. نور څه وایې؟
نه، 200 افغانۍ دومره شی نه دي. زه او ته په بیه کې سره لرې یو.
ښه، ستا خوښه ده چې نه یې خرڅې، زه نو ولاړم.
په مخه دی ښه.
شای نه کاری، نه پویگم چی دست پای ولی غاپی. خام خط خبرشتا.
او خزی، چه خبره ده که پدانی ماش پالا که روی پا کور که گرزی؟
سپی غاپلا، ما ویل غال نبی را غلی، زکم و بسی رواتم.
نو سپای خطو لشپا غاپی، پیشو بیلی دلیوی.
یوازی ده سپی غاپا نده، سمام پا تیارکی او شای تر سترگو شو.
او خزی، رازوی ده شایی چایم نشتا. سترگ دل خوبه دی، هم ده سپای بودی لی دلیوی، او ده انسان گمان بودی وربانده کرده وی.
نه، سپای نه و. اوهو، در کور دروازه تا مخستر خلاصه پریخی و؟
چه شایی؟ در کور دروازه خلاصه ده؟
او واخه ده، تی نمیدی چه خلاصه ده؟
خوهی، در دروازه خو ریشتیم خلاصه ده. زمان خیادی که ماسکتن می در کور دروازه و ترلا. ریختی اغل نوی را غلی.
اغا غم لدلی تاریاکی نوی بودی.
خوهی، تاریاکی نوی بودی. دروازه چه بی برو؟
وی دا خو ریښتیا غل راغلی دی، دا دی تریاکې وړي دي. وی خدایا، دا خو مو کور سپیره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو، اوس به مو بچیان چې شی وخوري، نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم.
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې، اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟ ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تریاک لاکه. تا هم عجیبه خبرې کوې.
نه مې درته ویل چې دا غم لړلي تریاک مه کره. خو تا زما خبره ونه منله. که غنم مو کرلی وای، اوس خو به مو د کار غله درلودی.
نو غل خو یوازې تریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زرو خو هر څوک نه وي خبر، په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو، زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، ته دومره ډېر تریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو، اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی و، دا غم لړلي تریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای.
تا هم سمه خبره کوي. تریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي، دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تریاک یې راټول کړو بیا ارزانه وي، چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله هم ونه کرم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې.